د تعلیم القرآن اسلامي راډیو درنو او محترم و اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه نیکی هیلې کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دينا مننا محترم مفتي صاحب كم خوش ويرا بسود أوليدون كفلور
ميرباني وكي قاري صاحب.
بلي
السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وښه است او د کوم ځای سره په تماس کې است؟
نوم یې ګل احمد دی، د برښنا کور د پلس سره په تماس کې
یو. ګل احمد صاحب، خبرونه ته شر اغلاس. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپل شریف پوښتنه وکړئ.
د محترم مولوی صاحب څخه مو دغه پوښتنه ده. ما د یو سړي سره یو څه وخت کاروبار کوي په مزدوري باندې، نو اوس زه د ده څخه دغه زه ځم په عمره باندې، نو د ده څخه دغه پوښتنه کوم چې ما ستا څخه معنا زه د ده څخه بخښه غواړم چې ما ستا څخه خامخا یو وخت یو شی اجلا کړي یا بله ما ته بخښه وکړه. زه داسې ورته وایم که یا شی پیسې یا
سمه ده. ګل احمد صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د ګل احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایئ.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې به ووایم چې د یو چا حق خوړل دا ډېره ستره ګناه ده. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تاسو په خپلو منځو کې مالونه په باطله طریقه مخوری، د ده مال ته ما اخله او د ده مال چې د ده اجازه نه وي تا ته حرام دی. یو بل حدیث چې الترغیب والترهیب په دوهم جل صفحه 24 کې را نقل کړی دی، باب الترهیب من اکل الحرام. یو صحابي روایت کې انس رضی الله عنه دی دغه صحابي دی مبارک فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله، زه څنګه داسې څوک ګرځېدلی سم چې دعا مې قبول سي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: اے انس، خپل کسب پاک، الله عز وجل بستا دعا قبلوي. حرام مال مخره په پاک طریقه باندې، د چا سره مزدوري کوه، تجارت کوه، خپلې پیسې په صحیح طریقه ګټه، د اچا مال ما اخله، د اچا حرام مال مخره، الله عز وجل بستا دعا قبلوي. هر کس چې وګوله حرام خولې ته یوسي، نو تر 24 ورځو پورې الله تبارک وتعالی دعا نه قبلوي. په دې 24 ورځو کې که تا ته هر څه مشکلات راله، تا هر څه اوازونه الله ته وکړل، الله عز وجل به ستا اواز نه اوري. نو د حرام دومره ستره سزا ده. په یو بل روایت کې راغلی دی: څوک چې د دې پروا نه کوي چې پیسې مې د کومې خوا راځي، یعنی حلال دي که حرام دي، الله جل جلاله د ده پروا نه کوي چې دی د کومې دروازې څخه دوزخ ته ننوځي. دغه روایت کنز العمال په رقم نظر 201 را نقل کړی. او یو بل روایت کې راځي: حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي که د یو چا په خوله کې خاورې وي، تر دې ښه دی چې خولې ته حرام وړي. دغه حدیث بیا شعوب الایمان په رقم 5309 را نقل. خیر، دا خبرې مې ځکه درته وکړلې چې دغه د بل چا مال خوړل دا ډېره ستره ګناه ده. او د الله عز وجل حقوق چې څوک توبه ورباندې وباسي، الله یې معافوي. او د بندګانو حقوق که چیرې الله عز وجل ته دی توبه هم وباسي، الله د بنده حق نه معافوي تر څو هغه بنده درته عفو ونه کړي. نو تا چې د چا سره کار کړی دی، د هغه مال دې اخیستی دی، نو که چیرې ته هغه سړی پیدا کولی سې، خامخا به یې و هغه ته وردیې، وروړی به یې، ورته وایه به چې ستا دغه مال. او که چیرې هغه سړی نه وي، نه یې سې پیدا کولی، بیا به هغونه مال د هغه په نامه صدقه کوې. دغه یې طریقه ده. تبین الحقایق دریم جلد صفحه 190. الدر المختار وحشي ابن عابدين تلرم جلد صفحة يوصل لس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو دبل اولدن فتلو بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني استاس نوم صدي او دكم زائر سره په تماس کې اوس
نور احمد دی دنه مینا هي سمو تلیفون کړی دی.
نور احمد صاحب درته سره غلاس وایو په خیر راسي. مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سره مخبل شریف پښتنه وکي.
محترم مفتي صاحب څخه مو پښتنه دا ده چې یو څوک منځه ولاړی او مخته یې یو نفر تیریږي نو تلمنځ کوونکی ګناهکار کیږي که یا چې لار ورکي یا لمانځه ته تاوان رسېږي که نه. یعنې مخامخ پر روانې دوه نفره بغل پر بغل لمانځه ولاړي نو د تېرېدو امکان یې نه کېږي نو یو لمونځ کوونکی یا دواړه لمونځ کوونکي بغل سره ووي او ده ته لار ورکړي لمونځ ته تاوان رسېږي او که نه او بل که لمونځ کوونکي ومخته یو بل نفر داسې تېر شي لمونځ کوونکی ګناهکاره کېږي که یوازې د هغه تېرېدونکي ګناه ده. په دغه باره کې مې مولوي صاحب پوښتنه
وکړه. ډېر ښه. نور احمد صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د نور احمد ورور پوښتنه واورېده. د پوښتنه په دې ډول وایي ځینې خلک چې لمونځ وکړي نو بیا کوشش کوي چې د سپونو شاته تیر سي خو د تېرېدو امکان یې نه وي پر خلکو مخامخ روان وي دوه نفره چې لمونځ کوي دی غواړي چې د دې خلکو مابینځ کې تیر سي هغه څنګ سره ووي ده ته لار ورکړي نو آیا دغه کس دغه تګ جایز دی او که نه. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده وایي که یو سړی د چا د لمانځه مخته تیریږي نو لمونځ کوونکی هم ګناهګار دی که یوازې اتېرېدونکی ګناهګار
دی. د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دوو نفرو په منځ کې تلل څو تاوانونه لري. یو تاوان ادا دی چې دا دوه نفره چې د هر نفر ته ایسته کوې هغه یو مکروه عمل ته مجبوره کوې ځکه چې هغه دا وژه داسې شوروي حرکت کوي دغه د ده دپاره بدون ضرورته مکروه دی چې د دواړو لاسونو حرکت پکښې راځي هغه خو بیخي په ساته خبره رسیږي یا د قبلې څخه یې سینه و بدن ګرد اوړي په ساته خبره رسیږي. یوه خطا دا ده او بله خطا دا ده چې دا بل کس هم و دغسې حال ته مجبوره کوي. او دریمه خطا دا ده چې کله هغه تا ته متوجه کیږي حرکت کوي ممکن د هغه تاخیر د واجبو راسي یا تاخیر د فرضو راسي هغه دې ته مجبوره کړي چې سجده د سهوې باندې لازمه سي. دا بل تاوان. او بل هغه کس چې یو طرف و بل طرف ته دوه کسان دي نو که چیرې ته په دې مابینځ کې پر داسې ځای تللې چې د هغه د سجدې پر ځای باندې تللې تېرېدلې هغه کولی سي چې تا منع تا ته اجازه درنه کړي نو په لحاظه دغه کس ته جایز کار نه دی دغسې. او که چیرې د سجدې پر ځای باندې خاطي نو دا خو بیا بیخي لویه ګناه ده. البته که په داسې شکل تیر سو چې شا یې وه یو څوک چې مخ ته ناست وي و لمونځ کوونکي ته یې شا وي او دا بل لمونځ کوونکي لمونځ کوي کولی سي چې بیخي د سترې کار ځینې واخلي بغل او مخامخ دا نه دی جایز. په تاوای هندیه لیکي المشو فی الصلاة اذا کان مستقبل القبلة لا یفسد اذا لم یکن متلاحقا ولم یخرج من المسجد وفی الفضاء ما لم یخرج من الصفوف کذا فی المنیه واذا استدبر القبلة فسدت. او څو لیکي ورسته بیا لیکي ولو مر مار فی موضع سجوده لا تفسد وان اثمه وتكلم فی الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح أنه موضع صلاته من قدمه إلى موضع سجوده كذا في التبين. هندية أول جل صبحا يوصل تسلور. أو دا ديادو هم يبشتني پا جواب كي باید وايم چي يو تو كدل منزة مخ كي تيريج دا كار مكروه دي أو پاتا أغا كس چلمونز كي دا غدا پارا پا كار دا چي منع وكي هغه سړی چې د ده مخ ته تیریږي د سجدې پر ځای باندې هغه به منع کوي. اول خو به ستره لګي که چیرې داسې ځای درېدلی وو چې هلته د تګ ور راتګ خطر نه وه بیا هم یو سړی رالی د ده د سجدې پر ځای باندې تیرېدی دی به منع کوي. او پاته وعید یوازې د هغه چا دپاره راغلی دی کوم څوک چې د لمانځه مخکې تیریږي. مبسوط ته سرخسي لیکي ویکره للمار ان یمر بین یدی المصلی لقول علیه السلام لو علم المار بین یدی المصلی ما عليه لوقف ولو الى 40. وكثير دا تيريدون كي با اغ غنا او با اغ عذاب باندي خبرسي چې څومره د مانزه مخ ته تیریدل غنا لري که په دې خبر سي چلويشت به ودريش ځنی وای چلويشت ورځې به ودريش چلويشت ماشت چلويشت کال. یعنی دا چې دومره انتظار به د ځان د پاره به تر و بولی خو دا مخ کې به تیر نس دومره لوی عذاب ور باندې ستا. نو وعید یا سزا وعده د تا تیریدون کې د پاره راغلی ده خو اغل منسکون کې د پاره دی خبرې دی یو دا چې ستره به ایږدي او دوهم دا چې منع به یې کوي که د سجدې پر ځای باندې تیرېدی. مبسوط لسرخسی اول جل صفحه 129 تاوای هندیه اول جل صفحه 104. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتو.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب رازو دبل اولیدون کی پلوار. بله و علیکم السلام و رحمة الله و برکاتو. همی ربانی استاسو نم صدی او دکم زای رسر فتماس کی است؟ فیض محمد صاحب جور وسی شر اغلاس مهربانی وکی د جناب مفتی صاحب سر مخبل سری پشتنه مطرح کی؟ فیض محمد صاحب دستاسو پشتنه واوری در سوال ستاسو سخه دیره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د فیض محمد ورور پشتنه واوری ده، مهربانی وکی کلستان دوی ته شرعی جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د زیارت طریقه چې زموږ د مذهب کتابونو رانقل کړې ده هغه داسې په تاوای هندیه لیکي: و اذا اراد زیارة القبور یستحب له ان یصلی فی بیته رکعتین. وای که چیرې یو څوک د قبرستان د زیارت اراده وکي نو مستحبه طریقه دا ده چې په کور کې دي دوه رکعته نفل يقرأ في كل رقعة الفاتحة وآية الكرسي مرة واحدة والإخلاص ثلاث مرات. واي بهر ركعت كجا الحمد لله وآية الكرسي يوزل واي أو سورة إخلاص يعني قل هو الله أحد دريزل واي أو سواب جي وجي سواب جي وجي مريت وبخش الله تبارك وتعالى با د جمړي په قبر کې نور پیدا کی. او دغه کس چې سوا منز کړي دي ته به الله عز وجل ډیر ثواب ورکړي. قبرستان ته ځې، زیارت ته ځې، اول دا دوه رکعت نفل پر دغه ترتیب کوي، ثواب یې مړي ته بخشي، نو بیا حرکت کوي، وای بیا به پر لارې باندې روان سي، په لا یعنی شیانو به نه اخته کیږي لکه بې ځایه خبرې عبث شیان. سوال او جواب، سلام او د سلام جواب درنه. وای کله چې قبرستان ته ورسېدي: فاذا بلغ المقبره يخلعن عليه ثم يقبل مستدبر القبلة. كلاچ قبرستان تا ورسد ل خپل بوټونو پایزار د بو باسه ور بسه د مړي د قبلي طرف ته به شا قبلي ته کې مخبه و مړي ته کې او داس بو وای: السلام عليكم يا اهل القبور ويغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. طب كلاچ دي دا وویل ورسته کې بیا د دعا اراده وکړل چې اوږد دعا وکي مړی ته وکه نورو نورو مړو ته وکه او ځان ته وکه، نو بیا به څه وکه؟ بیا به و قبر ته شاکه مخ به وقبلیه ته کې. و اذا اراد الدعاء يقوم مستقبل القبله كذا في خزانه الفتاوى. ام شابه و قبر ته کې مخ به وقبلیه ته کې. او کچیر دا متوفا شهید نو بیا به دا کلمات وایه: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. او کچیر داس و چې ته داس قبرستان ته واره لې چې پاغه کې د کوپارو قبرونه هم و د مسلمانانو ده هم و، بیا به دا کلمه وایه: السلام على من اتبع الهدى. او بیا به سورة فاتحه، آیت کرسی، او اذا زلزلت سورة، او الهاکم التکاثر، دا سورتونه په تاوای هندیه را نقل کړی. د زیارت د ورتک اراده که چا وکړل څلور ورځې بهترین دي: د دوشنبه ورځ، د پنجشنبه ورځ، د جمعې ورځ، د شنبه ورځ. دا څلور ورځې بهترین ورځې ښودل سوي دي. او وای که چیرې څوک په قبرستان کې یو څه تلاوت کوي پر دې باندې څه ممانعت نشته. دغه تفصیل چې ما درته بیان کړي دا په تاوای هندیه په 5 جلد صفحه 351 کې را نقل کړي دي. همدغه د زیارت شرعي طریقه ده. هیله ده چې مقصد مو حاصل سوی وي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
محترم مفتی صاحب، زموږ ورور محمد اشرف طبي پوښتنې کړي دي. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده: وایي قطار کول څومره ګناه لري؟ ځینې خلک وایي چې قطار کول ترغیبت ښه دی، نو بیا په دغه بانه باندې قطار کوي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده: وایي که په یو کور کې څو قرآنونه موجود وي، د دغو قرآنونو څخه په ځینو کې تلاوت نه کیږي، دا چې په ځینو قرآنو کې تلاوت نه کیږي په دغه وجه د کورنۍ د غړو غاړې بندې دي او که نه؟
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم: که چیرې څوک قطار کوي، پر قطار باندې یې خمار یشی وي، دا کبیره ګناه ده، دا جائز دی. فاما اذا کان فیه قمار فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب وهو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تحفة الفقهاء دريم جلد صفحة دريساوة بنزة سلويش. هكذا في الموسوعة تلربشتم جلد صفحة يوصل الدربشت. هكذا في الفقه الإسلامي وأدلته تلرم جلد صفحة دوساوة يوولس. أو كتشيري خمار ني ورباندي عبس كاردي صغيرة قناة كبيرة قناة ندى. او د دغه دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که د چا په کور کې قرآن کریمونه موجود وي تلاوت یې نه کوي په کار دا ده چې دغه قرآن کریمونه داسې ځای ولېږدوي چې هلته یې خلک تلاوت وي او د دوی دپاره هم په کار دا ده چې تلاوت ډېر ډېر وکړي په تلاوت کې فضیلت د قرآن کریم آیاتونه ثابتوي چې د قرآن عظیم شان تلاوت کې ګټه او په لسګونه احادیث په دې اړه باندې شته او یوازې پرې ایښول مناسب کار نه دی. ملا علي قاري رحمه الله یو حدیث را نقل کړی دی که یو څوک په دنیا کې ډیر تلاوت کوي نو په آخرت کې به یې هم یاد وي او که یې تلاوت نه کاوه هیر به یې وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیاست او د کوم ځای څخه راسره په تماس کې یاست؟
اسلام د جړی ولسوالۍ څخه
سره په تماس. صدیق الله صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتی صاحب سره مو خپله شرعي پوښتنه مطرح.
د دوو خلکو چې خوا سره بد یې آیا دا موږ صحت لري او که یا د دې اغېفات یا بد اطفال وایي دا اوس څنګه دی؟ و او د غېبت تشکیکي بوحتانې وایي.
ډېر ښه. صدیق الله صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم البته د دې لومړۍ پوښتنې په جواب چې که د دوو خلکو خواوې سره بدې وي او تر درو ورځو بلابود خوا به چا سره کوي دا جایز نه دي. صحیح مسلم یو حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. صحيح مسلم تلرمجل صفحه 93. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای تاسو یو د بل بغض مسره کوي، یو د بل حسد مسره کوي، یو د بل په شلا خبري مسره کوي، د الله بندگان ورونه ورونه جوړ سي او هیڅ مسلمان ته جائز نه ده چې د بل مسلمان سره تر درو ورځو بلابود خبرې پریشت. تر درو ورځو بلابود خبرې پریښودل جائز نه دي او د لمانځه سره تعلق نه لري. ګناه ده اما لمونځ جلا شی دی، تا جلا شی دی. د لمانځه شرایط چې موجود وي هغه د دې سره اړه نه لري چې ته د چا څخه خوابه دی یا نه خوابه دی. لمونځ اسی دی خو دا جلا ګناه ده. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې به ووایم چې یو څوک د بل مسلمان غیبت کوي یا ځینې خوابه دی یا نه دی ځینې خوابه دی، په دواړو صورتو کې که ځینې خوابه دی که نه ځینې خوابه دی، که یې غیبت کوي او که بهت تا نور باندې وایي دا جائز نه دي. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي سورة حجرات 12 آیت دي ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله التواب الرحيم. الله عز وجل فرمایي وای بازي د ستاسو د بازو غیبت نه کوي، دا داسې دي لکه یو ورور چې د بل ورور غشي خوري. آیا تاسو دا خوښوي چې ستاسو ورور وپات سوی وي او تر مرګ وروسته یې تاسو غشي خوري؟ خو تاسو بد ګڼئ. دغه چې تاسې بد ګڼئ دغه عیني غیبت دی چې ته د مسلمان ورور غیبت کوې لکه د مسلمان خپل ورور غوښې چې خوري. او غیبت دې ته ویل کېږي چې په هغه کې یو عیب موجود وي هغه ته بیان یې. که عیب نه وي پکښې هغه خو بیخي بهتان دی، که ستا خوا ځینې بده یې که نه یې ځینې بده، که څه هم په هغه کې یوه ګناه موجود وي یو عیب موجود وي، که یې ته ووایه دا غیبت دی ستا نیک اعمال به د قیامت په ورځ باندې هغه ته ورکول کېږي او د ده بد اعمال به رااخیستل کېږي، تا ته به درکول کېږي که ستا نیک اعمال نه و. الزواجر عن اقتراف الکبائر په 2 جلد 10 صفحه کې یو حدیث را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي اتدرون الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. پیغمبر علی السلام و فرمایل تاسو غیبت پیشنه چی غیبت ستوای؟ صحابه ورته عرض وکي چی یا رسول الله، الله او د الله رسول شپویش. پیغمبر علی السلام و فرمایل چی غیبت ته ویل کیږي ذکرک اخاک بما یکره، ستا دورور یادونه په داس شکل ک هغه خبر سی بده غنی. بیا یو چا ورته ویل یا رسول الله ک چیرې په هغه مسلمان ورور کې دغه عیب موجود وو بیا هم غیبت دی؟ پیغمبر علی السلام ورته
فرمایل
ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته. کچیر تا داس یو عیب بیان کی چپاغه کی موجود دا غیبت تی او کدی داس عیب بیان کی چپاغه کی نو بهتان دی وای. یو بل روایت کی راضی پیغمبر علی السلام فرمای البهتان اشد من الزنا، بهتان تر زنا هم بدتر. یو بل روایت ابو هريره رضی الله عنه را نقل کړی دی او سنن ترمذی په 2403 رقم را نقل کړی دی. د حدیث توری داسې دی: عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاته وصيامه وزكاته وياتي قد شتم هذا وقذب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. سنن الترمذي رقم ده حديث 2403. أبو هريرة رضي الله عنه فرماي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم وفرماي تاسو خبر ياس چه مفلس سوك دي؟ صحابه وفجواب كي ورتويل چه يا رسول الله مفلس خو اغا سوك دي چه ندرهم لري ندينار وسامان لري. پیغمبر عليه السلام ورتوى فرماي چه مفلس دادي زما ده امت مفلس دادي چه ده قیامت پورز براسي المنزون بور سره وی روجه به ور سره وی زکات به ور سره وی یعنی په دنیا کې به هم منځونه کړي هم به زکاتونه ور کړي هم به روجه نیولې دا ثوابونه به ور سره وي مگر یو سړی به راسي عرض به وکي چې یا الله دا سړی خو ماته شکنځل کړي دي بل سړی به ورته یا الله دا سړی پر ما بهتان ویل دي په ما کې عیب نه و در باندې وایه بل به راسي وایي الله د زما مار خوړلی بل به راسي وایي الله د زما وینې توی کړي بل سړی به ورته راسي وایي زه وهلی بیا به نو دی کښېنول سي نیکۍ د ده به اخیستل کېږي هغه ته په بدله کې ورکول کېږي. دا چې تا یې بهتان ویلی دی خدای دې وساته یا یو بل کس پر چا بهتان ویلی دی یا یې غیبت کړی دی نو د قیامت په ورځ چې هغه تا یې غیبت کړی دی یا یې بهتان ویلی دی هغه به راسي ستا د روژو ثوابونه به اخلي. ګوره تا به په لوږه و تنده روژې نیولي مګر ثوابونه به یې داسې اخلي. لمونځونه به دې په یخو په ګرمۍ کې کړي ثوابونه به یې هغه داسې اخلي. زکاتونه به دې ورکړي مال به دې په خپل زحمت په تکلیف ګټلی بیا به دې ورکړي په زکات کې مګر ثواب به یې هغه داسې اخلي. که دغه ثوابونه خلاص ول بیا وایي د هغه کس که بدله پاتې سول د هغه کس ګناهونه به راواخیستل سي ګناه به هغه خپله کړي سزا به یې تګالي بیا به وایي دا سړی په جهنم کې وغورځول سي. سبحان الله یو ورور مسلمان د بل ورور څخه بدې دي اوله دا لو ګناه ده او بل دا چې د هغه غیبت کوي دا څونه لو ګناه ده پر هغه بهتان وایي دا څونه لو ګناه ده او دا کس که لمونځونه کړي هم یې د قیامت په ورځ د لاسه وځي کې روژې نیولي کې زکاتونه ورکړي ګناوې به بل کس خپله کړي راضي به د پر وژو بل ویشي. نو ته ما دا خپل نیک اعمال ضایع کوه او ما داغه د خطاو مرکب ځان جوړوه چې ګنهونه به هغه کوي وړې به یې ته راسه د غیبت څخه خلاص واخله. هر مسلمان چې د بل مسلمان څخه خوابادي دي اول چې دا ګناه پرېږدي چې خوشحاله دې سي او که چیرې خوشحاله نه وي غیبت خو دې بیخي نه کوي بهتان خو دې بیخي نه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اورېدونکي په نوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ وسی سلامت وسی مهربانی خپل نوم را وښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
اسلام بیا ګوم زل جړی ولسلام
صدیق الله صاحب مهربانی
ما سات رانی ولې د دې مې شکیږي
او
دا اکسه دې پکې شکیږي درې دانې اکسه دې تر وګو چې بیا دا وځي
محترم مفتی صاحب تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر ساعت باندې که چیرې دومرې کوچني تصویر وي چې کتونکی یې نه ویني څه یې کولی یې نسي دغسې تصویرونه پروا نه کوي لمانځه ته نقصان نه رسوي ځکه دا تصویر سره چې لمونځ مکروه دی په دې وجه باندې مکروه دی چې دا تشبیه د بتپرستانو سره راځي خو بتپرستان د دومره کوچنیو بوتانو د دومره کوچنیو بوتانو عبادت نه کوي. لمونځ نه مکروه کوي خو بوت په مطلقه توګه د ځانه سره ساتل پکار نه دي. العنایه لیک ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد. العناية جلد أول صفحة 1415. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزت منو او دیدونکو از موږ د نن ورځې د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو، تاسو پر مهربانه او لایزال څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.